د ازادي راډیو اوریدونکو ستړمه سې دوه بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو لایو ده یا د خبرونه په مستقیم ډول خبريږي د خبرونه کې تاسو ته د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو په دغه پروګرام کې بنن پر انتخاباتو خبرې کوو واځي د چي د انتخاباتو امنیت هغه مسله ده چې تر هر بلې مسلې مخکې مطرح کیږي نو د ازادي راډیو د نن ساعت په خبرونه کې به تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام کې د انتخاباتو پر امنیت باندې خبري اروي تاسو هم ټلیفونونه راکولای سي تر خبرونو وروسته بس ما هم کاران راسي او د ټلیفونونو شمیرې به درته اعلان کړی خو اول پام وکړئ چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ستدي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر افغانانو ژغ وکړ چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي یا جرمي سابقه لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن د ولسي جرګې لپاره و کاندیدان د کاندیدانو له وروستي لیسته وایستل. د چک جمهوریت دفاع وزارت تایید کړ چې په افغانستان کې 15 عسکر زخمیان سوي دي او د ترکیه څېړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری بیا تلاشي کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس و په خپل قضاوت وکړي. سیما سمر وویل بهترینه محکمه زموږ خپله محکمه ده. په افغانستان کې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یوازې په غزني کې به د امنیتي ستونزو له امله انتخابات نه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن د ولسي جرګې لپاره د وو کاندیدانو نمونه د ورستي لیست څخه وایستل. د ازادي راډیو د خبريال د خبر په حواله په دوه کسانو کې روهینا ولیزی له میدان وردګ، عبدالکریم شفق له فرا، حبیب الله خوګیانی له هراته، عبدالله ساحل له کندوز، غلام نبی ساقی له غوره، احمد شاه سعادت حسینی له هراته او سمیرا خیرخوا له بلخ څخه شامل دي. د شکایتونو کمیسون مسولینو نن په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې دا کسان اعلان کړي دي. تر دې مهاله دغو کسانو چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدان له وروستي لسته یې نمونه ایستل شوي دي څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت تایید کړ چې په افغانستان کې 15 عسکر زخمیان سوي دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت نن وویل چې په بګرام کې پرندو دوی د عسکرو د غزمی پر موټر انتحاري حمله وسو او 15 عسکر زخمیان شو. د دې وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې عسکر ډیر زخمی شوی وو په بیړني ډول عملیات سو او له خطر وتلی دی. د پروان د والی ویاندی وحیده شهکار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې پرون په بګرام ولسوالۍ کې په دې حمله کې دوه ملکی افغانان وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د اګست په 15مه په پروان کې په انتحاري حمله کې درې چک عسکر وژل سوي وو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د ترکیه څېړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری بیا تلاشي کړې ده. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار ته سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د ترک موندلو لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجي د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبری رسنیو ته کالمونه یا یادښتونه لیکل. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې به درک په استانبول کې عیني شاهدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنصلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړی دي. څېړونکو د قنصلګری له ودانۍ د خاورې نمونه او د ډي ان ا معاینې لپاره نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکو نن سهار د سعودي د قنصل محمد الاوتیبي کور هم تلاشي کړی دی. محمد الاوتیبي د تیرسېشن به پورت ریاست سن شوی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دمستورا له خپلې دندې استعفا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد پوځ د ایراني او روسي ځواکونو په مرسته ډېرې سیمې نیولې او د سولې لپاره د نړیوالو هڅو د بریالیتوب امکان یې محدود کړی دی. ستيفان دمستورا پرون ویلي چې د شخصي دلایلو له مخې د استعفا پریکړه کړې ده. دمستورا ویلي چې د بشار الاسد ځواکونو پرمختګ کړی خو دایمي سوله به یوازې هغه وخت تویچه د ملګرو ملتونو په ملاتړ او منځګړیتوب وشي. د روسیې رسنۍ وای پروګرام کریمیا کې په یو شوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او کڼ شمېر نور زخمیان سوي دي. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکي چې 40 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د شوونځي زده کوونکی و خپل ځان هم وژلی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین په زور جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانس تاس نن وویل چې په حمله کې 50 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس ارا ګولر مړ سو. د ارا ګولر عکسونو په نړۍ کې شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت 90 کلن و. د ترکیه رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر څو لسیزې د استانبول ښار تور او سپین عکسونه واخیستل او نړیوال شهرت یې درلود. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل شویو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین عکسونه یې هم ډیر معروف دي. تیر کال د روان کال په دوبی کې په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د عکسونو یو موزیم هم پرانیستل شو.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شی بریم لظریف نظر سره د آزادی پسپوک پروگرام کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې پر انتخاباتو په دې پروگرام کې بحث کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د انتخاباتي مبارزو د سکوت په ورځ د ولسي جرګې و کاندیدان له لسته حذف کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې رسنیو ته دغه کسان معرفي کړل او علتونه یې بیان کړل.
روحینا ولیزی از ولایت میدان وردک. علت حذفش هم ایست که به موقعی که قانونی استعفا نداده است. دو، آقای عبدالکریم شفق از ولایت فرا. علت حذفش هم محکومیت به حبس. فرد سوم حبیب الله غوریانی از ولایت هرات. دلیل حذفش قبلا محکومیت داشته به حبس. فرد دیگه ای که حذف شده است احمد شاه سادات الحسینی باز از هرات است. اثبات شده که فرد تابعیت ایرانی را داره. و عبدالله ساحل از ولایت کندوز. دلیل حذفش هم عدم استعفا. فرد ششم که حذف شده غلام نبی ساقی از ولایت غور. دلیل حذف شدن باز هم عدم استعفا. و فرد هفتم که حذف شده سمیرا خیرخواه از ولایت بلخ، دلیلش هم عدم تکمیل سن قانونی کاندید.
د سکوت تر مرحله مخکې د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونې حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درویو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. جبار قهرمان هغه څوک و چې د آزادۍ په څپو کې ګڼو بحثونو کې برخه اخیستې وه. ولسمشر اشرف غني نن د عبدالجبار قهرمان د جنازې د مراسمو پر مهال په کابل کې د هغه ستاینه وکړه او ویې ویل
یو لیوانی مینا دی وطن سره ده او تر آخری سلگی خوری به دی مینی باند زوان کن ده لیست لیست دی وطن پیزنده پا هر لیست باند ویار کن او دی هر لیست دی وطن دی ساتن دی پاره آماده و چپل مینا ورکی چه بالاخره شادت پر نصیب شد.
طالبانو د قهرمان د وژلو مسولیت منلی دی او ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. څه باندې 2500 کسانو چې 438 ښځې دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د دې لپاره چې د غزني ولایت په دې کې شامل نه دی 19 څوکۍ کمې دي. کنه د ولسي جرګې د ټولو غړیو شمېر 249 تنه دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 400,000 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 8 لکه کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلي دي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. امروز مهمانای محترم ما محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخل است که منتظرشان هستیم و محترم دکتر حبیب ننگ عضو رهبری بنیاد انتخابات شفاف و آزاد افغانستان یعنی فتوا. اونا فعلا در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر محترم آقای یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی هم هستیم. امیدوار هستیم که اونام زودتر خود به استودیوی کابل ما برسانن. همچنان از طریق تلفن همکار ما کوشش میکنن که با آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار بکنن. اونا وعده گذاشتن که یعنی تقریبا از 2:00 to 3:30 در قسمت اول و در قسمت دوم 1:30 که امرای ما باشن.
بله، البته لطول و اوریدون کو چورو سلا اوریدون کو دا اوریدون کو پیغامونه هم خبرو لطول و هیله کو همدار از لمیلمنو دا هیله کو چه نن د سکوت ورځ ده انتخابات او سبا هم د پدی پروگرام کې به څوک نه د چا لپاره کمپاین کوي او نه به د چا په ضد کمپاین کوي. لمړی به ورشو ننګ صاحب ته د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ مسول ته. ننګ صاحب محترم، دغه و کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن حذف کړی دي، فکر نه کوي چې دا به یو ډول ګډوډي رامنځته کړي؟ په دې وخت کې چې د دوی عکسونه خپاره شوي دي، انتخاباتي مبارزې هم شوي دي، خلک به د رای ورکولو په وخت کې یو ډول ګډوډي احساس نه کړي؟
مننه تاسو ته او همدارنګ درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه په دغه برخه کې غواړم چې یو څه مقدمه ولرم. هغه دا چې تاسو وګورئ، تیر ځل چې د شکایتو کمیسیون 15 کسان د نهایي لیست کې حذف کړل، تاسو وګورئ په عملیاتي پلان باندې د ټاکنو د کمیسیون کاملا تاثیر گذارو. ولې اوس موږ په دغه مرحله کې دغه وت تنه چې نن د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې دا په مختلفو وجو باندې دوی د ټاکنو د لیست نه محروم شوي دي، نو طبعا دا هغه څوک نه دي چې تر ډېره حده پورې هغه توقع چې کېدله، هغه اشخاص و افراد چې واقعیا ډېر په دې برخه کې د خلکو انتظار هم دا و چې هغه څوک چې په 16 کې ګڼې ستونزې مشکلات درلودل چې خلکو توقع دا و چې هغسې اشخاص به ووځي، ول متاسفانه داسې څوک لیست نه ویستل شوي دي چې تر ډېره حده پورې د دې دغه برنامه باندې هم شکونه او تردید د دې په ځای چې اعتماد سازي وشي زیاتېږي. هغه په دې معنا چې تاسو وګورئ د شکایتو کمیسیون د شروع نه تر اوسه پورې د ټاکنو د شکایتونو د بررسۍ او همدارنګه د اعتراضاتو د بررسۍ او د دوی د کارکردګۍ په برخه کې د نظارت په برخه کې هیڅ نوه زمینه سازي نه ده کړې. دغه اشخاص او افراد چې هم مخکې له دې چې تاسو ته دلته راشم، موږ د ناظر بنسټونو یو محدود تعداد دوستان موږ سره ناست و، په همدې هم بحث کوو چې آیا په دغه برخه کې چې د شکایتو کمیسیون نننی کوم اجراات ترسره کړي دي، کوم کار ترسره کړی و، همدارنګه مخکې چې کړی څومره اندازې پورې نظارت درلوده. ولې په کل کې دوستانو په دې باندې دا خبره وکړه چې نه، موږ دغه پروسه نه ده نظارت کړې، طبعا له موږ سره ګڼ سوالونه په دې برخه کې شته ده. متاسفانه ټاکنې یو ملي پروسه ده او موږ آسته آسته د شنبې ورځې ټاکنو ته نږدې کېږو چې دا د 3 ساعته یو ورځ او 3 ساعته پاتې کېږي. نو په دغه سی وخت کې باید مونږه تر ډیره حده پورې که څه هم زه غواړم په دې باندې هم خبرې وکم چې د شکایتو کمیسیون حتی د ټاکنو تر ورځې پورې دا صلاحیت لري چې د هغه قانون چې هغه څه بشبینی کړي دي، هغه اسناد او مدارک چې دوی پیدا کړي په نوماندانو باندې، نو دوی دغه حق لري چې دا لیست نه حذف کړي. ولې موږ انتظار داو چې د شکایتونو کمیسیون باید
تاسو ویل چې د شکایتونو کمیسیون د حق لري چې د نورو نوماندانو نمونه هم که چېرته اسناد ولري حذف کړي. فکر نه کوي چې د انتخاباتو په پروسې به دا منفي تاثیر وکړي د رای ورکولو په پروسې؟
دقیقا د کی شک نشته چې طبعا دغه تاثیرات دی باندې ذکر په ډیر نا وخته کې دی دغه یو اقدام تر سره کړ. په کار دا و چې دوی دغه خپل ټول کارونه هغه وخت تکمیل کړي وای چې اشخاص او افراد په هغه وخت کې لیست نه وتلی وای چې کله دوی ابتدایي نهایي لیست نهایي کوو. او په څنګه دې کې دلته مسؤلیت د دوی دا د کی شک نشته ولې دلته دغه ټاکنې په افغانستان کې یا نه په تناب تمام نړۍ کې دا ملي پروسه دا او دا د دیموکراسي یو اصل ده. په داسې وضعیت کې باید شکایتو کمیسون موږ د دې طرفدار یو چې قانون باید تطبیق شي. دلته باید د قانون فرهنګ حاکم شي. دلته باید قوانین په خلکو باندې تطبیق شي. ولې بحث چیرته ده؟ شک چیرې ده؟ موږ تشویش چیرته؟ تشویش دلته ده چې ولې د شکایتو کمیسون دغه فیصلې دغه تصمیمونه پټ نیسي او دا داسې یو قسم ته نمود کوي چې انتظار د خلکو دا و چې هغه اشخاص او افراد چې رښتیا هم له لیست نه باید وستل شوي وای او یو تعداد اشخاص او افراد ته اخطارونه ورکړل شوي وو په دې برخه کې. او دلته ممکن داسې یو زمینه مساعده کې خلکو ته داسې یو فکر ورکړي چې شکایتو کمیسون یو سمبولیک حرکت ترسره کړ. ولې حکومت د دې په ځای چې شکایتو کمیسون بې طرفۍ ته پرېږدي او دلته حاکمیت د حکومت زیات وو او دوی په دې باندې یو سیاسي جوړجاړی او سیاسي معامله ترسره کړې ده. طبعا دلته موږ د ټاکنو د ولسي جرګې د ټاکنو نه وروسته موږ د عملاً د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کېږو. هلته عملاً د دې
حقیقت به نه ورځو ننګ صاحب ریاست جمهوري ته به نه ورځو. ته ودرېږه چې یو ځل خو له خیره سره دا انتخابات ترسره شي. بله
آقای ننګ، مسایل حقوقي څه حذف از این لستا دیگه د یک روز یا دو روز حل نمیشه. در مجموع شما چی فکر میکنین این انتخابات در چه شرایط برگزار خواهد شد و مسائل امنیتی چطور است؟ اگر تعقیب کردین اونم کم به ما بگوین خوش میشیم.
ما تا جایی که ما از پروسه از تقریبا دفتر ما فتوا در دا ولایت افغانستان کاملا 60 دا نظرین دارم و ما تا جایی که از مسئولین ولایتی ما تا امروز ما معلومات گرفتیم امو موادی که مواد اساس برای امی دا ولایتی که ما نظرین داریم اونجا عملا کار میکنن با اونا رسیده و اونجا عملا به مراکز و به ولسوالی ها انتقال میشه. ولی هدفی است که طبعا نگرانی که وجود داره او از نامنی است و اخطارای اخیر مخالفین حکومت است که در مورد انتخابات اینا اخطارای خود دادن. در این مورد باید حکومت جدی باشن، از امنیت شهرونده افغانستان باید کاملا بگیرن تا بتانن به یک فضای صلح‌آمیز و یک فضای باز تمام شهرونده روز شنبه در انتخابات شرکت بکنن و رای خود استعمال بکنن.
بله. خب آقای ننگ، این رقمایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات داده شده، مثلا آقای هاشمی میگه که پیش از 400 هزار ناظر داخلی و 132 هزار البته باشه یا ناظر
نظر سبیه یو سلو
دوگیر نفر است. بله. یا ناظر خارجی از انتخابات نظارت میکنه. 400 هزار یک قسم رقم بسیار بزرگ نیسته که اداره از یا چی خواهد شد؟ چی فکر میکنه در این مورد؟
ببینیم ما از این طریق از این لحاظ کاملا در تشویش هستم. فرضاً امیالی ما شما در کابل از 802 کاندید داریم که در او 802 کاندید طبعا اگر یک نظر داشته باشه 800 نظر میشه. ولی مشکل اینجاست که اکثرا اینجا یک سلسله مشکلات دیگه به وجود آمده. کمیسیون انتخابات بر یک تعداد نهادهایی که اعتبارنامه توضیح کرده بودن حتی اونا هم به یک تعداد کاندیدا معامله صورت گرفته، حتی از یک تعداد کاندیدا به شکل غیر مستقیم پول گرفته و به روز انتخابات به اونا کار میکنن. اینی هم یک جای نگرانی و تشویش است که در این مورد باید کمیسیون شکایت انتخاباتی، کمیسیون انتخابات مستقل انتخابات اینا باید نظارت بسیار جدی داشته باشه. در این مورد باید اگر نظارت جدی نداشته باشه طبعا پروسه شاید مختل شوه، یک چالش ها و مشکلات هم به وجود بیا. در این مورد باید نظارت بسیار جدی باشه و این 400 چند نفر که اینا اعتبارنامه گرفتن، اینا در روز انتخابات ناظر و مشاهد هستند، در این مورد باید کمیسیون به خاطر مدیریتش در می زمانی که مانده اینا باید یک میکانیزم خاص را ایجاد بکنن تا بتونن به شکل درست اینا می تمام ناظرین که تمام مشاهدین که در تمام افغانستان روز انتخابات در انتخابات شرکت میکنن و انتخابات نظارت میکنن کاملا با مطابق همو مدیریت امی با مو میکانیزم اینا باید کارای خود ترتیب و انجام بتن.
مننه ننګ صاحب. البته یو یادونه وکم چې د انتخاباتو د خپلواک میسون استاد مهم خبرونه تر غوښته لري تقریبا 10 دقیقې وروسته شایل مول سره په خبرونه کې ملګری شي ترڅو دغه سوالونو ته چې ننګ صاحب تاسو مطرح کړی دی او یا دغه ادعا او ته چې پیسې خپل شوی دی او یا انتخابات شفاف نه تر سره کیږي او یا فرضاً دوی جنو مواردو کې تر اوسه پورې تیاریان نه دي نیولې چې دغه ته ځواب وایي په دې خبرونه کې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات هم خلو خو به خبرتیا ته به وښو نظر.
بله باید چې اعلان که کوتا شماره تلفن اعلان میکنیم شنونده های عزیز ما میتونن مستقیما به ما تلفن کنن.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
شنوندگان محترم، شما رادیو آزادی را میشنوین، برنامه در امواج آزادی. موضوع بحث ما انتخابات و امنیت آن است. مهمانای محترم ما فعلا دکتر حبیب ننگ، عضو رهبری بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان است و منتظر دیگر مهمانای ما هستیم. ما شماره های تلفن بسیار برتان آهسته آهسته میگم، منتها فراموش نکنین که امروز نه به طرفداری و نه به ضد کاندیدات تبلیغات نمیکنین و اگر سوال داشتین لطفا سوالاتتان در مورد امی انتخابات و امنیتش باشه. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501.
بله داش میره زهم تکراروم 0909-203-545. بله شمیره ده 0908-202-555. نریوال شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. ده پروگرام موضوع مو ده افغانستان ده ولسی جرگه انتخابات. اوریدون کتبه مخکو یا اوریدون که پا تلفون را سره ده میره بانی وکی تاس پلان کست. وعلیکم السلام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه، احترامات او نیک هیلې وړاندې کوم.
مننه.
زما پوښتنه خو دا ده چې امن چې کوم زورواکو ته متوجه موږ شي دا به دا شي د لیست نه به ګزار کړی شي، خو بدبختانه هغه کسان لرې نه شول او هغه کوم چې هغه غریب کاندیدان دي هغه دغه شوي دي لرې شوي دي. نو پوښتنه مې دا ده، آیا دا د دوی په پدغه کې باندې یو بیزای قضاوت نه چې دوی دمر مصرفونه کړی ولی انتخاباتو کمیسیون مخکې دوی ته ولی خبرداري نه ورکاو؟ موهب هم درنګرار ولایت.
مننه موهب صاحب. البته دې پښتنې ته مخکې نن صاحب یو ځواب هم ورکو، خو که وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په خبرونه کې راسره ملګري شول، له هغه څخه به هم دا سوال مطرح کو. بل اوریدونکو ته مخکې کوه سره په سپوک پروګرام دی.
بله بفرمایئ. بله بفرمایئ عزیز، صحبت کنین که تلفون قطع نشه.
تاسو پلان کې سه مهرباني وکړئ. نظر صاحب دوی هغه سکوت اختیار کړی دی، هغه انتخاباتي سکوت چې ورته وایي دوی سکوت اختیار کړی دی او ټلیفون یې کړی او خبرې نه کوي. بل اوریدونکو کتابه مخه کوه ازادي سپوک پروګرام دی.
مهرباني.
مشتک له پکتیکا و دی.
مهرباني.
ما ته ما خو له مېلمنو چې دغه سوال دی دا کاندیدان دی وایي دا یو کاندید په بل کاندید باندې رای خرڅولی شي دا کلي ګرات تشریح کړي دا سوال ته خرڅولی شي په کومه
مننه. دا د ادعا تر هده پورې ده، وروسته به له مېلمنو سره شریک کړو رای څنګه څوک خرڅولی شي. بل اوریدونکو ته به مخه کړو ازادي صفو کې پروګرام دی، موضوع مو د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات.
بله بفرمایئ.
مهرباني وکړئ.
خط تلفون امروز خوب نیست، فکر میکنم
شما را
بله خوش آمدید اختری صبری
لطفی کنید
منن اختری
صبری خدمت شما که انتخابات در افغانستان صورت میگیره ولی چون تامین امنیت سراسری نیست بنابراین ما نمیتانیم بگویم که انتخابات در افغانستان به شکل دموکراتیکش و آزادش و چیره که در اصول قانون و این مللی یعنی در دموکراسی است در افغانستان نیست. چیزی بسیار اساس که در یک دولت است میگه دولت یعنی زورگویی و عامل و مولود دولت است. در صورتی که در یک کشور ترس و هراس جامعه را سراسر گسترش داده باشه در اینجا حتی تکامل امکاناتش موجود نیست، حتی در تمدن هم شامل شده نمیتونه. تا زمانی که ترس از جامعه برداشته نشه یک ملت نمیتونه با آزادی با روح آرام به سوی کار یا به سوی به حساب شون انتخابات به سوی انتخابات با رای خود را بتبینان. افغانستان به شکل از اشکال یک شکل به این مفهوم است که گویا در افغانستان اگر انتخابات صورت بگیره به این ارتباط سوری امکاناتش موجود است که انتخابات میشه، اما او چیزی که ملت انتخاب میکنه آزادی است، او چیزی که در قوانین مطرح است او چیز دلخواه بر ملت افغانستان نیست. شما ببینین یک سوال مهمیل مطرح میشه که اینا قبل از اینکه پروسه انتخابات تکمیل شود باید اینا افرادی که در کاندید هستند بر از ولایات اینا باید مراحل خود کاملا طی بسازند، بعد از طی مراحل بر از اینا اجازه از این باید بتن که خودت میتونی کاندید شوی. زمانی که کاندیدی هم مطرح شده خلاص شده آل اینا اعتراض میکنن، کمیسیون شکایات تعدادی را نامشه حفظ میکنن، در این حفظ شدن معلوم میشه که دسته های بازی میشه، موضوعات شخصی است، موضوعات پولی است. باید تیر جوابگویش همی کمیسیون شکایات در ابتدا می بود نه در آخر امر. میگه حادثه را پیش از وقوعش باید جلوگیری کرد. تشکر از شما.
من نه اختری صاحب البته قانون اجازه ورکړه د مخک ننګ صاحبم په دې برخه کې توضیح ورکړه بل اوریدون کې ته مخک کو آزادۍ په سپوک پروګرام دی.
بله
مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ملمنو ته سلام او احترام
وړاندې کوم. مهرباني.
زه خپل نه غدې د کورنۍ چارو وزارت کومې دا وکړه چې دا شلو ورځې د کمپاین دوره ډیره کامیابه دوره وه. زما په نظر دا یوه ناکامه دوره وه ځکه چې دغه شلو ورځو کې تقریبا مونږ تر لسو پورې کاندیدان له لاسه ورکړو.
بله
یو پوښتنه لرم دغه چې دا څلور سوه خارجي ناظرینو ته څه ضرورت و؟ افغانان مونږ خپل نظارت
کوله. افغانان څلور لکه دي، خارجي یو سلو دوه دېرش.
اینجا اشتباه شد پیشتر از طرف من بخیالم.
یو سلو دو دیرش خارجان دی او چلور تر چلور لکه
نه نه
تر چلور تر چلور لکه دیر افغان نان داخلی ناظرین دی او یو سلو دو دیرش خارجی. بله
قابل مقایسه نیست، بسیار کم
است.
بله مهربانی. ستاس تلفون قطر شد. از اریب سپوک پروگرام دی بلا وریدون که تا مخه که و موضوع مد افغانستان دا ولسی جرگه انتخابات دی.
بله
مهربانه اوکی تاسو پلند کس. بله
بله اگر شنونده راجع به امنیت انتخابات زیادتر صحبت بکنن، امنیتشان چطور است، آمادگی ها چطور است،
بله.
علاقه مردم چطور است، مردم آرزو دارن برن یا نرن، از این قبیل مسائل اگر زیادتر صحبت کنن.
په دې ساعت کې به په همدې موضوعات باندې خبري وکړو. البته د ازاري چپو کې د پروګرام په بل ساعت کې له درې تر څلورو پورې په دې باندې بحث کوو چې د دې شته ستونزو سربېره څنګه افغانان کولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. دلته یې یادونه وکړم د ملګرو ملتونو پخوانی استازي یو وخت ویلی و چې د افغانستان د انتخاباتو باید څوک د غربي هیوادونو د انتخاباتو توقع و نه لري ځکه چې شرایط داسې نه دي چې په افغانستان کې هر څه ګل ګلزار دي او انتخاباتو کې به ټول برخه اخلي. او حتی د اساسي قانون هغه ماده عملا د انتخاباتو کې نقص کیږي چې انتخابات باید هر افغان واجد د شرایطو وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخابات خپلواک میسون خپل د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې په لسو ولسوالیو کې خو کاملا انتخابات نشي کولی او غزنی هم مستثنا شوی دی د امنیتي ستونزو او نورو مشکلاتو له امله. اوریدونکو ته مخه کو یو اوریدونکو بیا هم پلان کښته اساسي سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم تاسو ملمنو ته کارم تاسو له سلام علیکم ام عبدالله خبرې کوم کندوز ولایت د شتول سره ځخه از فقط دومره وایلی شم چې د انتخاباتو د کم موصول چې دی وزکړی دی دا مون ډیر غټه لاسته ورنه ده ځکه مون په داسې شرایط کې وخت یې روچا ولسم په داسې شرایط کې چې جنگ نه میرا دا اوس چې کوم عادی نیم کله به میټر دی دا زمونږ لپاره غټه لاسته ورنه ده. مونږ په داسې یو هیواد کې نه یو لکه امریکا مثال فرانسه او ډېر اروپایي مثال افریقایي ودونه من دفعه دا غټل سره نه ده خو د انتخاباتو کمیسیون دفعه زما چې دی وکولای شي هغه کاندیدان چې د گاونډیانو دفعه کار کوي د طبیعت تفسیر لري باید څنګه ډیر په دقیق ډول موسی دغه اشخاص چې څنګه صحیح دقیق ونه شي او د گاونډیو طبیعتونه دی ولري او دا هیڅ کله مونږ ته په ګټه نشي راوړلی. دا زموږ د وطن په ضرر دي. دا زموږ بیا داسې پارلمان ولرو چې د افغانیت نه انکار کوي چې مونږ په کلي کې اسلامي
عبدالولي صاحب بله وروره وبخښي. البته نن د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ال حسیني په نوم د هرات نه یو کس حذف کړی دی او دوی ادا کړی دی چې هغه د ایران تابعیت درلود. د شتیارچي کې خو امنیتي وضعیت ښه نه ده. څرنګه ستاسو په باور له دې ولسوالۍ به خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
دلته نشته زمونږ ولسوالۍ ټوله طالبانو په لاس کښې دي. زمونږ ولسوالۍ نه امن ده. زمونږ ولسوالۍ د کندوز د ولسوالۍ په سطح باندې سره کرښه ورباندې کاژل شوې ده لکه څنګه چاردره کښې ده. دلته یو وکیل هم ژوند نه لري. هلته بېخي په دې باندې څوک غږېدای نه شي. ټوله ساحه طالبانو په لاس کښې ده. خو متاسفانه چې مونږ دلته څوک نه شي کولی ما ته وګوره چې داسې اواز پورته کړي د وطن. که تاسو ووینئ حالات یې څومره خراب دي. هلته هېڅوک سر نه شي پورته کولی. نو هلته یو کاندید هم وجود نه لري. زمونږ د ولسوالۍ زمونږ د کلي نه یو کاندید هم نشته.
مننه چې په خپرونه کښې مو برخه سره وخت سوي. بل اوریدونکي ته به هم ورشو نظر صاحب، بیا به میلمنو ته ورشو.
وعلیکم السلام. مهربانی احمد شیبه راست همکارم امروز.
مننه، سلامت.
مشکلات دیر دی و تحقیقون هم دیر دی او در بعضی وکیلان در مخی نوائی چه نام در کامیابی ما تاسو دوی د کوم اساسنه او کوم دغه نه خبره کوي چې یاره زما چوکۍ کامیاب ده زه کامیاب یم؟
خو تبلیغات کوي، تبلیغات کوي. نو دا حق خو لري د تبلیغ حق څوک نه لري. یو څوک چې وایي چې زه کامیاب یم یې دې له خاطره چې د هغه مخالفان نورو ته رایه ورنه کړي، ور له مخه فکر وکړي چې ولا دا سړی خو کامیابیږي. نو د تبلیغ خو بېلابېلې لارې دي.
زما خبره ده چې لکه مشکل په دې ځای کښې نه وي چې د حکومت اوته څه هغه نه یې جوړ کړی چې مثلا څه مو وکیلان په خوا کښې چې بوځي او دغه نور چې ټول کړي دي. دا خو تقریبا 5000 څو وکیلان دي. دا نور به ټول پاتې کېږي 209 خبره چوکۍ خو د هندوانو سیکانو ده. 209
تر دې دمه خو له ازادي راډیو داسې څه نه لرو چې فرضاً خامخا به حکومت په کښې لاس لري وهي او یو څوک به کاندیدوي د شنبې. بلې او
بلې د وکیلانو نه اورو. مونږ وکیلانو نه اورو که نه چې زما چوکۍ کامیاب ده.
خو ما همدا درته ویل چې تبلیغ کوي. مننه چې په خپرونه کښې مو برخه
واخلې.
حق لري چې تبلیغات وکړي. البته نن او سبا نه او د ازادي راډیو له لارې خو بېخي نه ځکه چې ده سکوت ورسته.
بله خوب حال به مهمانای محترم ما مراجعه میکنیم. همچنان همکار ما با آقای رحیمی یک تلفن میکنه ببینیم که چی میشه. خوب آقای ننگ، دکتر صاحب شنیدین تعداد زیاد از پیام ها را تلفون ها را جوابتان بگیریم. بسیار خلاصه سید.
خواه تشکر. زه فکر کوم بعض دوستانو اکثرا په ډېرو برخو کې نظریات درلودل، ولی یو تعداد دوستانو دې ته اشاره وکړه چې شکایتو کمیسیون ولې په داسې حساس وخت کې. وګورئ، دا د شکایتو کمیسیون حق ده او قانون ورته حق ورکړی چې په هره مرحله کې هغه تخطیانې یا هغه ټاکنیز جرایم چې د نوماندانو کې پیدا شي او هغه باعث د دې ګرځي چې دوی د لیست نه حذف شي، دا د دوی مسلم حق ده. ولې موږ په دې برخه کې ما مخکې دې ته اشاره وکړو، بیا هم غواړم چې په دې باندې بحث وکړم چې هغه شکایتو کمیسیون د نظارت په برخه کې تر ډېره حده پورې دوی دغه میک چانس ناظرینو ته نه ورکوي چې ناظرو بنسټونه دعوت کوي یا تا سیاسي حزبونه په دې برخه
کې. ننګ صاحب ببخشید، یک مشکل تخنیکی است. یک دفعه با محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات سلام علیکی کنیم. آقای سادات خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر نظر صاحب. من هم به شما و به میمانان برنامه و به شنوندگان شما سلام و عرض ادب خدمتشان
تشکر. سادات صاحب با اجازهتون آقای ننگ سخنان خود خاتمه بتن که بر ازی که بسیاری سوالا مربوط به شما وجود. آقای ننگ سخنانتان خاتمه بتن سید.
او نو په دغه برخه کې زه فکر کوم د شکایتو کمیسون باید ډیر زیات چانس ورکړي او ډیره هماهنګي وکړي په دغه وخت کې د ټاکنو د کمیسون سره شترسو پورې دغه ملي پروسه چې کوم یو ده دا پروسه باید خاشدار نشي او دا پروسه باید تقویت پیدا کړي. دومه دا ده چې دلته طبعا مدیریت د ټاکنو د شنبې په ورځ باندې په دې برخه کې باید د ټاکنو کمیسون خاصه توجه وکړي تر څو پورې په ټول افغانستان کې واقعا دوی دغه ازمون چې دغه مدیریتي برخه چې د ټاکنو کمیشنران دي دارلنشا ده دا تر ډېره حده پورې نوي شوي دي او دوی باید دا ثابته کړي د افغانستان خلکو ته چې واقعا مونږ په ډېر ډاډه او په میړانه سره کولی شو چې د ولسي جرګې ټاکنې مونږ ترسره کړلې په یو دیرشم د حمل باندې مونږ کولی شو چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې هم ترسره کړو. دا یو لوی ازمون ده د دغې نوی رهبرۍ دپاره. دوم دا ده چې بعض دوستانو دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر زورواکان پاتې دي او داسې اشخاص او افراد ووتل. طبعا په دې برخه کې زه فکر کوم چې د شکایاتو کمیسون هماغه پخوانی دریز چې کوم دوی په دې برخه کې ویلي وو چې موږ به په تر ډېره حده پورې یو شمېر نماندان لیست نه حذف کړو ولې متاسفانه دوی باید ډېر پخوا دغه خپلې څېړنې تکمیل کړې وای. دوم دا ده چې په دغسې یو حساس وخت کې او دغسې یو کار ترسره کول طبعا دا د ټاکنو په پروسې باندې تاثیر ګذار دي او داس کار باید دغس کارون نه باید
بلې مننه نن
چې دا دغه یو عمل ته سره کوي د ټاکنو کمیسیون سره به تر ډیره حدا پورې هماهنګي ولري.
بلې مننه نن چې ور به شو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستيال شغل سادات سادات چې مخکې کچرته تاسو دا اوریدونکو پښتنې نه بیا اوریدلې اوریدونکو څو اندیشنې درلودې. یو ویل چې رایا ممکن خرڅ شي په دې برخه کې ستاسو لوستن توضیح ورکړي. یو ویل چې د په دې نامنې کې به خلک انتخاباتو کې برخه څرنګه اخلي او یو بل ویل چې هغه کسان چې دوه تابعیت لري باید دې مسلې ته ډېر حساس واوسي او البته کسان چې سوالونه د شکایتونو کمیسیون ته راجي دي خو که تاسو لوستن توضیح ورکړي ساده څه؟
زیات مننه کوم صاحب. پر رښتیا هم دا کومې اندېښنې چې زموږ د هیوادوالو سره دي د اندېښنې درست دي. د رای د خرڅلاو په اړه باندې دلایل هم دا دي د ټاکنو په قانون کې د رای اخیستل او پلورل دواړه جرم دی او له دوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي که چېرې دا ډول افراد اشخاص نکنی شي مستند شي دوی به مجازات کیږي. او په ورته وخت کې د ناامنیو موضوع هم ناامنی اوسنۍ ناامنی نه ده. بدبختانه له تېرو درې څلور لسیزو په افغانستان کې جګ جګړې دوام لري. همدغه بدبختۍ شته دي. دلته یو شمېر ترهګرې ډلې فعالیت کوي د بهرنیو استخباراتو په لمسون باندې. دا زموږ او ستاسو د ټولنې واقعیتونه دي. د دغه واقعیتونو څخه موږ او تاسو نشو تښتېدلی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی تر څو رڼې او شفافه ټاکنې ترسره کړي. امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې امنیت یې خوندي کړي او په ورته وخت کې د سیاسي احزاب نظر بنسټونه او مدني ټولنې هم باید په دغه پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي. د نامنیو په اړه باندې هم دغه نامنۍ د دې باعث شوي چې زمونږ د 2300 اتیا مرکزونه ورکول مرکزونه 15000 اویا مرکزونه به پرانیستي اوسېږي او د ټاکنو پر ورځ به خلک په هغه مراکزو ته ځي او خپله رایه به کاروي. همدغه د نامنیو له برکته
بله
امنیتی بنسټونو په همدغه موخه باندې تصفیه او عملیات هم شپږ سلنه زیات کړي دي تر څو د وسلوالو مخالفینو هغه شوم اهداف دوی شنډ کړي او پرې نږدې چې دغه ملي پروسه له خنډ او دنګ سره مخامخ.
سادات صاحب د دې بایومټریک په برخه کې ځینې اندېښنې شته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د څرګندونې به واورو بیا به ستاسو نظر په دې برخه کې واخلو.
هغه کارونه چې باید کمیسیون مخکې نه کړی وای هغه کارونه دوی نه دي کړی. تاسو وګورئ چې واجد شرایط لیست دوی نه ده جوړ کړی. دوی اوس هغه لیستونه د اساس او غیر اساس موادو سره د چې څومره معلومات لرم اوس لیږي او د انتخاباتو په ورځ باندې دوی غواړي چې په هر مرکز کې هغه راځوړند کی. نو هغه په دې معنی چې دوی باید دا کار خورا دوه میاشتې مخکې کړی وای. او بل یو خبره دا ده چې دغه د بایومیټریک یا کوم اوزار چې راوړل شوی دی او د کمیسیون په اختیار کې ورکړل شوی دی حکومت خپله کړنه کړې ده یعنی نور د دې استعمال د دې کارول دا د کمیسون کار دی. ولی کمیسون چې تر څومره ځای پورې جزه خبر یم تر اوسه پورې دوی په اکثر ولایتو کې حتی ټریننګونه هم کارمندانو ته نه دي ورکړي.
بله سادات صاحب، که چېرته تاسو د دغو اندېښنو په برخه کې خپل نظر څرګند کړئ څه ځواب ورته لري؟
بله احمدي صاحب، مهم اشاره وکړه، اما یو څه ناڅه د موضوعاتو نه د ما په نظر لږ بې خبره غوندې دی. دی وایي چې د واجد شرایطو هغه کسان چې دی واجد شرایط دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي د هغې لست نه دی جوړ شوی. جناب احمدزی صاحب، لست وخته جوړ شوی دی او د دغې لست څخه د ټاکرو په ورځ استفاده کېږي. هغه کسان چې راځي خپل رایه کاروي، اول به د دوی هویت تثبیتېږي، وروسته له هغې به د رایه ورکوونکو په لست کې د دوی نوم کتل کېږي، له هغې وروسته به دغه نوره فرصه به دوی باندې پلي کېږي. یعنی لست رایه ورکوونکو موږ لرو په ټولو ولایتونو کې، دغه لست جوړ دی او همدغه لست به هم په شفافیت کې مصر ډېر وکولای شي اغېزمن تمام شي. د بایومتریک په اړه باندې دوی وایي چې حکومت خپل مسؤلیت ادا کړی دی. کله چې احمدزی صاحب دغه کمیسیون ریاست ور په غاړه و، په هغې وخت کې دوی خپله طرحه له حکومت سره شریکه کړې وه. د بایومتریک په اړه باندې په هغې وخت کې حکومت دغه امکانات کمیسیون ته برابر نه کړل. کمیسیون مجبور شو تر څو د شته تذکیرو باندې سټیکر ولګوي. په هغې وخت کې که چېرته حکومت دغه تشه ډکه کړې وای، نن به موږ د دغه شته ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه وو. په دغه کمه موده کې د بایومتریک د وسایلو رسول ټولو ولایتو ته، ټولو د رایه ورکونې مرکزونو ته، د ټاکنو په ورځ له هغې نه استفاده موضوع د یو لک پنځه ویشت زره ښوونکو بلتیا د دغه وسیلې سره، د ما په نظر باندې دغه ډېر یو درون کار و. زموږ همکارانو شپه
ورځ تشکر سادات صاحب امینجا. بعض اندیشا بعض سوال است که وارم ما تره میکنیم که یک ذره روشن شوه. به همین سیستم بایومتریک میگن آنلاین نیست، یعنی اگر یک نفر دو دفعه رای بده چطور تکرار اگر شوه جلوه و چطور گرفته خواهد شد؟ امین هم یک کم روشن بسازین چرا آنلاین نیست یا هست ما خبر نداریم. سه
جناب نظر صاحب، 215 یک سی میشه وقتی بله. که به شکل آنلاین هم از این سیستم استفاده شوه و اگر به شکل آفلاین استفاده شوه نتیجه و نمون نتیجه را برای ما میتر. شما میفهمین وضعیت افغانستان را درک میکنید. شما در بسیاری مناطق افغانستان برق نداریم، در بسیاری مناطق افغانستان ما اینترنت امکانات سهولت های اینترنت نداریم. از امون خاطر تصمیم به این شد که از این سیستم به شکل آفلاین در هم افغانستان استفاده صورت گیره و وقتی که همراه سرور وصل میشه در اون وقت همه معلومات به سرور انتقال میکنه و بعد از اون اونا کسایی که از یک وضعیت رای داده باشه و اونا از خود به خود از لیست حذف میشه. در این اصلا فکر نکنم کدام مشکل جدی وجود داشته باشه. همکارای تکنیکی ما همراه احزاب سیاسی و جامعه مدنی
ساده سبی به شکل اوتومات دیگه همون قسم پروگرام شده که او میتونه دبلیکیشن ها رو از بین ببره دیگه، که دبل نفرها رو خودش پیدا میکنه، قسمی که ما خارج میبینیم خب زود که پیدا میشه یه پاسه.
بله نمی سیستم ها در فعال است و کدام نگرانی خاصی وجود نداره. هدف ما این بودن که یک نفر دو سه بار یا زیاد از او رای داده نتانه و نمی سیستم باید تنظیم میشن که جلب همچی موارد را در انتخابات آینده ولسی جرگه بگیره. بله. و اینمی نتیجه را برای ما میتر.
بله من نه ساده سب هم دقیقه توضیحات چه تاسو ورکل پدی برخه که بعد ننگ صاحب در افغانستان در آزاد و شفاف و انتخابات و در بنسرد در یو مسئول نظر واخلو. ننگ صاحب چرنگه تاسو در ساده سب لدید سرگندوان و سر در بایومتریک پر برخه که موافقی است؟
په کول کې کوم غو تاسو ګورو تاسو ګورئ د بایومټریک دغه کوم سپتنام د پاره چې دغه ماشين استعمالیږي دا د شفافیت د پاره طبعا ګټور دی. ولی یو شمېر ستونزې هم شتون لري چې اغا تاسو ګورئ اوس د په بعض ځایونو کې د پاره یو مشخص میکانیزم نه دی مشخص شوی. په بعض ځایونو کې باغ د محل مسؤل دغه اله استعمالوي دا خپل یو ستونزه ده. همدارنګه په باز زینو کې به هغه د صف مامور به دا کیتروسه پوره دغه مشخص شوی نه دی چې دغه ماشين به څوک استعمالوي. په ټریننګونو کې موږ چې کوم ولایت نه گزارښونه لرو په دغه برخه کې اوسه تشویشونه شته. ولی په کل کې طبعا د افغانستان وضعیت داسې یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې شاید موږ ونه توانیږو هغه سي انټرنیټ چې ضرورت ده دی آنلاین ته موږ ولرو. طبعا د آنلاین سیستم لپاره ډیر انټرنیټ ته ضرورت شته. او طبعا په دې باندې بحثونه مو شو همدغه وجه و چې فکر کوم اوس د بایومټریک دغه اعلی افلاین استعمالیږي. ولی زه په کل کې دا وایم چې مخکې بعض یو تعداد موضوعاتو ته د ټاکنو پخوانی رئیس هم اشاره کړې وې. ولی هدف دا ده چې په کل کې مونږ په داسې یو حالت کې اوس چې مونږ خبرې کوو یوازینۍ لاره د ټاکنو کمیسیون ته د دغه پروسې بایومیټریک او همدارنګا د ناظرینو زیات حضور او همدارنګا د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو د ټول پروسې مدیریت دا ورته ډیر مهم دی چې باید دی یوازې ټول تمرکز یوازې په مدیریت باندې وکړي چې دا پروسه مدیریت کړی شي او چانس داسې برابر شي چې د دوی مدیریت په اساس باندې د ناظرینو ته ډیر چانس برابر شي. وګورئ په تیرو ټاکنو کې مونږه نړیوال ناظرین لحد نه ډیر درلودل، دا ځل نسبتا ډیر کم رنګ دي. دا 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 دا
ننګ صاحب
خو داخلي بیا دا ځل ډیر زیات دي.
باز هم فرصت مې یک آنلاین موضوع مې سیستم جوړ کړم چې دقیقه را ببینم. یک پروګرام دیدم که دقیقه را به هر میهمان نشان میده که از دو دقیقه زیاد صحبت نکنی یا 3 دقیقه زیاد. به هر حال از شوخی بگذاریم محترم، خب یک اعلان کوتاه داریم.
تازه های انتخابات 28 میزان در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com.
بله آقای شیبر همکار تکنیکی ما، آقای امیرزای دگوشم گفت که محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله ما میلزه با ما هستن. رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، من سلام های خود خدمت شما و تمام شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم.
بله رحیمی صاحب، بخیلیم بسیار زیاد مصروف هستین، میخواستیم به استودیو ما تشریف بیارین، البته مصروفیت هایتان انشالله خوب است. چطور است در مجموع وضعیت امنیتی در آستانه انتخابات صاحب؟
از خپل مذارت وړاندې کوم تاسو ته چې لږ مصروفیت و لواجی ونشوی کولای چې خبرونه ته لنگدی در شم. اوس مهال د ټولو مرکزونو لپاره د 5000 په شاوخوا کې مرکزونه چې دي د رای ورکونې او د 20000 په شاوخوا کې محلونه چې دي د ټولو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی.
بله پوچینو زینو کې رحیمی صاحب خبرم درلود، فرضاً په خوست کې مو پرون خبر درلود چې عملیات لا هم روان دي. آیا په مختلفو ولایتونو کې دغه شیبه ستاسو خبرې کوي لا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو بوختي؟
یو څه چې سرحد پیدا کی لوړان دی، موږ د دې په خاطر چې په هیواد کې ښه امنیت ولرو، خصوصا په ځانګړې توګه د ټاکنو لپاره زموږ پلانونه د عملیاتو لپاره جاری وو او 40% موږ خپلو عملیاتو ته اپراتیفي عملیات او نور پلاني عملیات چې وو هغو ته افزایش ورکړی. ولنې که مرغه چې په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې په ټول هیواد کې امنیت ښه شوی او په ځانګړې توګه په کابل کې امنیت ښه شوی، اوس هم زموږ عملیات روان دي، خو په هغو ځایو کې چې سایټونه تعین شوي دي هلته امنیتي مشکل نه لرو.
بله
بله امین جان، آقا شیبر یک سوال با اجازت ما مطرح کنم. ویست که از 400,000 ناظر داخلی، یعنی امنیت 400,000 ناظر داخلی چطور باید گرفته شود؟ ای هم خب به هر کدام شه یک نفری باست یا 400,000 نفر دیگه هم به کار واریسته، ای ها چطور سیب سنجیده شده؟ برای از اینکه امنیت از این ناظرین هم بسیار زیاد مهم است، مخصوصا 132 ناظر خارجی هم هست سیب.
چیزی که سرحد پیدا کنوی است که ما برای شما از طریق شما به نامزدهای انتخابات و بر مردم افغانستان بر کمیسیون مستقل انتخابات ای اطمینان را میتیم که به او شکل که لازم است، به او شکل شاید و بایدش از پروسه انتخابات تامین امنیت خواهد شد. منتها بعضی موارد محرم است که او را بر فعلا امرای شما او را شریک کردن هم ایسانه.
بله رحیمی صاحب، یو اندیشنه سه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس لازادی رادو سره شریکه کړی ده، د وویل بیګا ما خبري ور سره وکړي، د وویل سه کله سه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم په هغه وخت مل امنیتي او دفاعي چارواکو سره چې خبري کولې د موافقه تر رسیدلی وو چې د رای ورکولو تر ورځې 3 ورځې مخکې انتخاباتي حوزه مسونه شي او هلته ځواکونه ځای په ځای شي او د عدالت مخی دا کار نه شوی، فکر نه کوي چې دا به ممکن مشکل رامنځته کی؟
همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم د ټولو مرکزونو لپاره او د ټولو محلونو لپاره دقیق کلک وختلی امنیتي تدابیر نیول شوی.
بله
بله تشکر. خب شما منتظر باشین سه بعض سوالات اگر ایجاد شد. سوال آقای سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آقای حبیب ننگ بعضی ایراد ها داشتن اگر بیاتان مانده باشه سه بموار اگر جواب بتین سه.
بله جناب دکتر صاحب مهم موضوعات تا اشاره وکرل در تاکنو خلوات کمیسیون هم پلومی سر که حتی ایده که ولی چه در اوز کمیسیون در نخال چه شون لرید پدر که با موده که در بایمیتریک دی وسیلی را اولل و در غیر استفاده و در ورکوانی یه ویزر محلون تا در غیر استوال در غیر انتخالات ده هم ولی خبر نوایم در طول موارد و چه د دې مونږه کار نیم لا تزیات کړل او دا پروسه هم تناته ځنمنه شوله، اما په اوس کې هم ان شاء الله رحمان درسون کشنبه پوره چې د میزان 28 باندې ته د موږ تاسو په ټول هیواد کې د ولسی جرګې پاتني ولرو. په اوس کې به د امنیتي بنسټونو همکارۍ ته مونږ په کلک اړتیا لرو ترڅو دوی وتوانېږي په هغه مراکزو کې چې دوی ارزیابي ترسره کړې ده او زموږ سره ژمنه کړې چې د هغې مراکزو امنیت به دوی خوندي کوي ترڅو د رای ورکونې په ورځ د هغې نه مخکې وروسته له کوم ګواښ سره مخامخ نه شو او زموږ هېوادوال له کوم امنیتي ستونزو سره مخامخ نه شي. تاسو پوهېږئ چې په دغه انتخاباتو کې موږ د رای ورکوونکو لیست هم لرو چې دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د رای ورکوونکو لیست جوړېږي. دغه لیست هم کولای شي د شفافیت سره هم ډېره همکاري وکړي او په ورته وخت کې هر رای ورکوونکی موږ یو مرکز سره وصل کړی دی چې دوی کولای شي په هماغه مراکزو کې چې دوی خپله نوملیکنه ترسره کړې ده په هماغه مراکزو کې خپله رایه هم وکاروي. تاسو پوهېږئ دا یو لویه پروسه ده، صحیح ده که یو کاسته په کې شتون لري، اما تر خپله وسه تواله پورې
مننه سادات صاحب. یو ډیر یو موضوع چې خلک ډیر ورته اندیښنه لري بیا هم هغه د امنیت مسله ده. رحیمی صاحب محترم، د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند ښاغلی جاوید سره ما تورز مخکې خبرې کولې د انتخاباتو د امنیت په ارتباط. د ویلو سي هر برخه تقسیم شوې ده او د انتخاباتو د امنیت موضوع په داخله وزارت پورې مربوط ده، لیکن د دغه انتخاباتو امنیت ته د راپورونو له مخې شاوخوا پوش پیته زره دفاعي او امنیتي ځواکونه ساتي. آیا د افغانستان د پوځیانو لارښوونه هم داخله وزارت کې په انتخاباتو کې؟
دقیقا څه چې باید وویل شي هغه دا دي چې د ټاکنو د امنیت ټینګښت دغه د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت دی، خو دا پروسه تاسو پوهیږئ چې په پراختیا سره یو مهمه اساسه تاریخي پروسه ده. په اساس د امنیتی ځواکونو تر څنګ دفاعي ځواکونه او که چېرته بیا اړتیا پېښېږي دفاعي ځواکونه د دغې ملي او مهمې حساسې او تاریخي پروسې حمایت کوي.
همینجا رحیمی صاحب محترم، در مسئله امنیت سب از تکنولوژی مدرن چقدر شما استفاده کرده میتونین؟ یعنی کامره ها استفاده شده نشده؟ همچنان دوستای خارجی ما تا چه حد از طریق ساتلیت و از طریق مثلا درون ها اینا در این موضوع همکاری میکنن؟ در این مورد کدام معلومات به دست آورده میتونیم ما؟
این سوال بسیار مهم است. از تمام امکانات دست داشته نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی، بخش کشف و استخبارات ما استفاده خواهد کرد. یقینا در صورت که نیاز شود نیروهای بین المللی و ائتلاف بین المللی تمام حمایت خود به شکل قاطعش از این پروسه اعلان کرده، اونا با ما هست. در صورت که نیاز میشه اونا از این پروسه حمایت میکنند.
بله خب ننگ صاحب، یک سوال آفاقی وری در ذهنم گشت در مورد تبلیغات تا چه حد موافق بودن صاحب کسایی که در این موضوع شامل هستند؟ به طور مثال طرف طالبا که اگر خود حق با جانب میدانن اونا در از یک پروسه ملی باید حمایه بکنن، یعنی زمینه را باید مساعد میساختن. در جای کس میگفت اینه به خاطر رایدی، به خاطر عدالت، مچن به خاطر هر چی که باور دارن که به مردم یک ذره موقع رو اونا مساعد می ساختن. در این صحیح کار نشته به خیلم که هم سیب این نفره را زده کنده رئیس در این مورد نظرتان بگیریم سیب؟
بله
دریان انتخابات از شروع تقسیم اوقات تا امروز تا جایی که ما فکر میکنم در این مورد امو در بحث آگاهی ما تا جایی که لازم بود به شکل درست انجام نشده. در تمام مرحله انتخابات مطابق از این که جوال تطبیق میشدن این بحثا خیلی کم بودن، ولی ما خواهان ازی بودیم از اول که باید آگاهی ما به شکل درست انجام شود و همچنان همکارای که در انتخابات فن میتن اینا باید به وقت و زمان خود فند خود بتن و اونا باید آگاهی خود انجام بتن، ولی متاسفانه تا جایی که ما فکر میکنم کمیسیون انتخابات در این مورد هم شکایت داشتن، اونا هم در این مورد بارها شکایت کردن که امو همکارایی که فند تهیه میکردن به وقت و زمان برشان در اختیارشان داده نشدن. و موضوع دیگه ای است که در این مورد دقیقاً باید وظیفه رسانه‌ها، جامعه مدنی، مردم افغانستان، احزاب سیاسی در این مورد باید سر مخالفین حکومت افغانستان صدا بکنن. امروز ما هم بالای از اونا از مایک شما صدا میکنیم که این پروسه ملی هست. اشخاص و افرادی که به شورای ملی میاین دقیقاً اینا از بین مردم کاندید هستن، از بین مردم میاین. مردم باید واقعیت را درک بکنن و با اصل دموکراسی باید اینا احترام بگذارن تا اشخاص و افرادی که برای ولسی جرگه تعیین میشه اینا به انتخاب میشه، اینا باید بگذارن که انتخاب خودا به شکل درست انجام بتن. بله. چون در 5 سال یک روز هست، خوب است که برای 5 سال ما اشخاص و افرادی را بگذاریم که از این رای، از این حق که یک رای است استفاده درست بکنن و اشخاص و افرادی که مناسب برای ولسی جرگه است اونا را پیدا بکنن.
بله. ولی یک چیزی که
ما میخواییم که به شکل تشویش
رسانه که مور ملامت نکه پرسانه یکی در انتخاب مکن آزادی رادیو در فیسبوک لاری در تویتر لالاری د ویب سایت لالاری د رادیو لالاری او حتی د ازادی استودیو د تلویزیونی لاندو خبرونو لالاری هم هڅه کو څنګه ځان دفاع وکړو.
بله
سروان صاحب، اصلا غواړم ماته اجازه راکړي سروان صاحب، اصلا
تر اوسه پورې
شیبر اصلا تاسو ګورئ که دغه ځای کې مونږ یو برخې ته راشو، تاسو ګورئ حتی نړیوالو همکارو نهادونو لکه څنګه چې لازم وه دوی فنډ ورنک نظرو نهادونو ته، او همدارنګه که یو مقدار فنډ هم دوی ورکه تر ډېره حده پورې دوستي او هغه خپل روابط پخواني روابط وپالل دا کار یې ترسره کړ. دومه دا ده چې تاسو ګورئ، ما مخکې تاسو ته د ناظرینو د مدیریت مسله مطرح کړه، ښه ده چې د داخلي وزارت ویان هم شته. مونږ داسې گزارشونه لرو چې یو تعداد ناظرینو سره هغه ناظرین چې کاندیدانو جوړ کړي دي غواړي چې د ټاکنو په ورځ باندې خپل دغه کمپاین په آخري لحظو کې په دغه اوس کې چې قرار لرو دی غواړي چې دا بولي ته واچوي. مطلب دا چې هر ناظر ته وایي چې تاسو مونږ دومره پیسې درکوو، تاسو به مونږ ته په دغه مهال کې دونه رایه اچوئ او دونه رایه به مونږ ته سند راوړئ، بیا به تاسو پیسې اخلئ. دا تقریبا دا ما مخکې تاسو ته د مدیریت په بحث کې تاسو دا خبره وکړه. دلته ګورئ شکایاتو کمیسیون، ناظر نهادونه، همدار د ټاکنو کمیسیون او امنیتی ځواکونه باید په دې برخه کې ډیر دقیق او جدي اوسي.
نن صاحب محترم،
بل اړخ غواړم چې بحث وکم. طبعا موقت کارمندان چې دغه کوم یو لک څو نفر دي، دا اکثرا د دولت مامورین دي چې اکثرا معلمین دي، په دې برخه کې باید ډیر دقت ترسره شي چې دلته هم یو شمیر مونږ ریپورټونه لرو په دې برخه کې چې کاندیدانو له دوی سره بعضي معاملې ترسره کړي دي.
نن صاحب محترم، بل او بخشه،
بل زنه غوړم په دوه برخه کې تاسو سره وسېګم، غوړم چې دا
خود د دې سپیناوی یو ځلی وکړو چې رحیمی صاحب نه پلان ستاسو جواب له رحیمی صاحب واخلو چې دا خبره د څنګه تاییدوي او کنه، او که په دې برخه کې څه جواب لري اصلا رحیمی صاحب.
مننه کوم ننګ صاحب، د خبرې په جواب کې زه باید ووایم چې موږ کشفي او استخباراتي ټیمونه هلته مضاف لرو، بیا هم په دې برخه کې ان شاء الله دونه مشکلات نه وي. زموږ غوښتنه یو ځل بیا د کاندیدانو څخه او د خپل د کمیسیون د کارمندانو څخه او د افغانستان د خلکو څخه هم دغه ده چې که چیرته داسې موارد ویني نو لطفا د یو څلونه شمیرې سره تماس ونیسي، او یا هم د لنډو امنیتي ځواکونو سره تماس کشي ترڅو وکولی شو د ټولو مشکلاتو مخه په شکل چې لازمه ده وینیسو.
بله سعادت صاحب، در قسمت اول یک نیم دقیقه مانده، بعضی ایرادایی که از طرف ننگ صاحب آمد صاحب یا بعض شنونده، اگر دیادتان ماشه اگر جواب را کنین صاحب.
بله نظر صاحب، زایده دی که در طول و
رسنوی څخه مننه وکړو چې دوی واقعا په خپل وخت سره زموږ سره همکار پاتې شوي دي. دوی خپل مسؤلیت په خپل وخت سره کړی دی او دوی توانېدلی خلکو ته زموږ پیغام ورسوي چې دا دلې واقعا ټاکنې باید د تېرو ټاکنو سره توپیر ولري. دا دلې څوک چې خپله رایه خرڅوي یا خپله رایه اخلي هغه جرم دی، هغوی به مجازات کېږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي. د دې تر څنګ ډېری داسې موارد موږ لرو چې په تېرو ټاکنو کې مهم نه درلودل او دا کولی شي د خلکو اعتماد او باور راجلب کړي. او همدغه رسنۍ وي چې زموږ غږ تر خلکو پورې رسولی دی. تاسو د کور ودانۍ چې همیشه مو دغه ملي موضوع ته ځای ورکړی او د ټول رسنیو نه یو ځل بیا ځای لري چې له ټول رسنیو نه مننه وکړم تر څو دوی خپل ملي رسالت په درست ډول سره ادا کړی. د ملي پروسه د ټول به سره لاس ورکوو تر څو دغه پروسه پخوالي ته ورسوو او د دښمن پر مخ یو درنه څپېړه ورکړو چې افغانان به دا ځلې خپل سرنوشت په خپله ټاکي او په دغه سرنوشت ټاکلو کې به انشاءالله رحمان هغه چاره موږ پر مخ
مننه صدر صاحب
خلکو غوښتنه دي او دا به د ټولو غایا سرنوشت ټاکلو کې.
بله مننه صدر صاحب په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. رحیمي صاحب له تاسو څخه هم مننه او همدارس لننګ صاحب څخه مننه کوو. د ازادي راډیو په بل ساعت کې د ازادي په سپوکي پروګرام